خیر رپورٹ شوے وے د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروگرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغي وهلي. سلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړي چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
دې کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي، هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی، هغه کې دي. نو زموږ کمپین سي کم دی، هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس اوس پورې نه دی شوی. نور دنه علاوه زموږ څومره ډیسټریکټ دی، هغه کې زموږ کمپین روان دی الحمدلله. او ان شاء الله مو به کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي. اول والدین ته او سم رسی زمونږ سیول سوسایټی دا غیته به زما دا خواست وي، چونکه دا وایرس ډیر وان دی په ساوت کیپی کې پلاویږي. زمونږ سره کې سنم چونکه ټول ساوت کیپی دي، نو مونږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل 15 کالونه کم سے څومره ماشومان دي هغه ته د کترې پلاو کې، چونکه دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي، خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیری سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لرې پرتې سیمو کې ټیمونه نه ورسي او د پولیو ساسکو مهم کې خنډونو په وجه ناروغي نور هم خوریږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره ترسره کولو لپاره هر ډول هڅې کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره یې تل د پولیس او امنیتي سرتیری ګمارلي. د ځایي مشرانو او علمای کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نه شي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د وروستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوي او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر ښار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کالاس په اکس پاڼه کې لیکلي دي چې دا عملیات په سیمه کې وار له مخه ناهیلي وضعیت په سينور کړکېچن کړي. د نوموړي په وینا دا عملیات به د ډیرو تلفاتو سبب شي، ورانۍ به ورسره زیات شي او ډیر به بې ځای شي. کاژا کلاس بیا خبرداری ورکړ چې نن به اروپایي کمیسیون د اسرائیل پر حکومت د فشار راوړلو لپاره داسې هڅې وکړي چې اسرائیل خپل لار بدله کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي وو چې کمیشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوی ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروس ولیکل چې دا عملیات په سیمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیشن بی پروس ویل چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي. ګوتیرش ته هم ویل چې هغه راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعاتو ورسره وشخیشي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. له دې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وایي چې د غزې ښار تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوي دي او دا ترهګره ډله له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی ده چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحد عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې که چیرته متحد عربی اماراتو دا مسابقه وګټله پاکستان به له دې ټورنمنټ نه بهر شي، او که چیرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یوه مسابقه هم ګټلې ده نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بل لور ته په نړیوال لکچه د آیرلند او انګلستان ترمنځ د شلو ورونو لوبه نن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اتو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماتې ورکړه. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اتو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونې په پیل کې مې له تاسو سره شمنه کړې وه. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سختریزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدراعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان په وړاندې دې یوه لاره غوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودرې شي یا د هم د په وینا له ترهګرو سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به یې تېروتنه وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پر ورځ وویل چې د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش سختدریزي وسلوال وژلی دي. دا هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په برید کې نږدې شل پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تېرې یکشنبه پر ورځ سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لاره خپله کړي. هغه یو ځل بیا تور پورې کړل چې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته په کار ده چې د پاکستان په وړاندې یوه لاره غوره کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او په رښتیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له ترهګرو سره درېږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې د وژل شوو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ به په هر صورت ترهګر له منځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یوه غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې وروستیو کې له بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې وروستي ډیری بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لرې دي. نوموړي د دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوته د پاکستان پوز او حکومت ته ونیوله. هغه دا هم ومنله چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پوز جوړی کړي تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره یې اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي سیاسیونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دی چې هغه په خپل پالیسۍ کې باندې نظر ثانی وکړي، وګوري چې را ترهګیری به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګیری او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شي، د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دا چې دا سیاسي خلکو ته ورکړي، سیاسي خلک ته اختیار ورکړي، هغه فیصلې وکړي، نو الله به دا ترهګیری ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچي پلاوي مشري کوله، هم په دې وروستیو کې اسلام آباد وهڅاوه چې د وسله والو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لاره خپله کړي. ښاغلي خلیل زاد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمېر امنیتي پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغې ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري، نو دا به تېروتنه وي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس یې وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. ښاغلي خلیلزاد همدارنګه وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنې دو وروسته کړي او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی و. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یوه ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولي او وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، پاکستانی اداره یوه لاسپوڅي اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوی ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا باله او د پاکستاني طالبانو مسله ډېره مهمه نه بلله. د ده په ټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډېر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک په ټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودي، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره یې د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروي
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده اغه مليار خبرونه تشرحله
مننه کوم منشي ورسب زه به خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او خبرمنو او ریډونکو ته وړاندې
کوم تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي کپلان راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا د نیم کال مخکې کله چې د انجنونو د ملي کمپاین پایل شو په دغه پایل کې له معنا بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شو سره د دې چې ما نه ډیرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بله درنګ ډېر دی چې ولا ساتي فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې برخه کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس مپیولی شم او ما غوښتل چې ورسره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې من یو کار تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به غوښتنه کېدله د معنی چې د موږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته ستاسو مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر ومنئ ریسک ومنئ دا وکړو کې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه درغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ د دې قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د تاریخ میلیونونو نفوس چې حداقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي دې شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، او هغه هم راته راته وویلې چې څومره د تلو ښوونځي په کوم ځای تار علوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، نو دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لروسي په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي، دا شی وویل شي، دا ځکه تاسو پوهیږي چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه دمنګه دا دوه نیم کالونه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې شي مخالف یو، د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظ هغه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې دې ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظ په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر، یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 80% نه راټیټېږي، نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بیده پکار دومره هوښیار خزی وی چې دومره یعنی دا درې هفتې چې دوی دی دا کورس تعقیبو زدا کړی پکې کوله دوی دی دومره برای تر لاسه کړی یعنی دا او دوی دی خو روزل شوي دي دوی دی خو په هغه خپلو کلو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي ل دغه روزل شوی قابلیت سره مو لکم یو سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږی چې تا کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو ننګرهار ته ولاړلو بلخ ته سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وای یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورو
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و
یو شو یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی بیادا ناممکن آوازی که دیو جنگ حالات وو او بھاگواخ کی پا اطراف کی خواهندو کارنو شو کولی اما پا سارانوالی کی مستون دانو منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو دکار تقدیس تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سر کولی شو چه پل کار آزادانو وکو
یعنی اتیایی ما ملادی لسی زوا چې تاسو د سارنوال صفات کار کاو
او په دوی مامنې مې کیو
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوال په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کله چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی
بالکل منګه خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې کار کړی دا مرافی څارنوالی کې موږ کار کړی دی طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې او په مرافی څارنوالی کې چې موږ کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې هم د څارنوالی کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالی کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مو وي زه به یوه خاطره خپله
تاسومهربانې
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تش لوبو دوی چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو دا ځوان هلک یې ګټلی وو خندلی وو دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دا یې لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو دا ځوان چې دا هم ووژني خدای پې تښتېدلی وو په بریالی شوی وو په تېښته باندې وتلی وو خپل کار ته یې دا خبر کړی وه دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو بلاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو باید دا شاهد بندي وو دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات دا د څه چې ما ترکه شو وروسته د اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د په باورت کې په کش کې ولویږي چې دا پیدا شي وګورو شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشوم یې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ کلي وه، تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم، سبا ته یې لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چی لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چی لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یم، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوه چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا ده لوی څارنوال سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
هغه خوشي شوی وو، هغه خوشي شوی وو. هغه چې خو بېرته باید د موږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو.
نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آخر ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به دا د تفاهم وړ نه یا ما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه پخپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیاره کې کوپي کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتوم، زه ته کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور په یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته ده ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
تدید چه ارتباط شده ده؟ زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه از ما کرده ده و ده نیم جواند دست ما کرده ده ده آلی که نشلی دون که آلی که ده زکه آغا چه ساره پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر ده که ساره سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری که آغا رابطه ده من زنزی. اما لگ چه چه زه اوس افغانستان تزم، یا زه ده شلکالو که افغانستان تتللی، ما همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القلویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی، او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي ځای هلته وای. قدیمی پلاس کیا چولہے سید لو قدم بی بی جان کھلا باغ وقت رہی چی افغانستان دغه شي لکه دغه ما دی ماته زرکا جان یکه په فراموش کو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است، یعنی دا درد ما سرشته ده همیشه. دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه دلته وینم دا نجونې چې زه دلته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه دلته وینم یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی دا چې دلته دا اوتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی بیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړل شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د ښځو ستونزو سره مخ ده.
آغلی ملیار ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کومه دا مننه یو مکتب هم مازه د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه کور ودان.
لکه پهار کې اوس خرڅېږي په پیسو شامینا او پاکا ویزا چالور نکړی پتو پیسوں